د سهار لاس پچیش وی دا سړي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د خبرونه ټکنیک چاري امان امیرزای مختبری السلام علیکم په روان خبرونه کې مو په زابل کې د استرالیایي ځواکونو لوري له وژل شوی کسانو سره لزیاتی خبرو چې خبره د استرالیا سرریاسم تر رسیدلې او هغه هم د پیشي د تحقیقاتو غوښتنه کړې په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څارلې خو سم د سی خبرونه لرو ناجا صافي اوروي
د کرویشیا یو ډل اسکر له خپل هیواد افغانستان ته راځي سو لایسنس وکونو سره په ګډه کار وکړي افغان ولسمشر په کندوز کې د یو جمعه دننه 14 د اسلام سره دښمنی وبلله او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سیړونکو د کیمیاوي وسلو د بریده د پیخي له تحقیقات وروسته د غډل له سوریه د وتلو په حال کې ده د خبرونو تفصیل د کرویشیا یو ډله عسكر له خپل هیواد د افغانستان په لور روان شول سو لایساف ځواکونو سره په ګډه کار وکړي د کرویشیا د دفاع وزارت وایي په دې ډله کې یو 350 د کرویشیا سرتیری او دوه د مونتینګرو پوځیان شامل دي د کرویشیا د دفاع وزارت مرسیال وایي د پوځیان به د افغان ځواکونو پر روزنه کې برخه واخلي او له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي کرویشیا په افغانستان کې یو 30 پوځیان لري چې له تازه عسكرو سره به شي ادریس او پنځه وشوته ورسیږي تر دې د مخه منتری نیګرو و وش سرتیری افغانستان تستولې و چې له تازه عسكر سره به د دې هیواد د ټولو عسكر شمیر 500 ورسیږي د بغلان په ولایت کې یو 14 15 ملکیان او وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي د پیخه پرون په دوشي ولسوالۍ کې وشوه او د پیخې ټول قربانیان مشمول دي د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو 14 په هغه ځای کې رامنځته شو چې تر ډیره کوجران پکې ژوند کوي کله چې لمخ کې نه حل تماین ځای پر ځای شوی وي تر اوسه قضیه په سمه توګه معلومه نه ده خو پولیس یې په اړه تحقیقات کوي
په نوی ملسیزه کې په دوشي ولسوالۍ کې تنظیمي جګړې روانې وي او د ولسوال په باور خې د غمن له همغه وخته پاتې و د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په کندوز کې د یو جمعه دننه 14 د اسلام سره دښمنی وبلله دغه 14 پرون د ارچی پولیسوالۍ کې د ولسوال شیخ صدرالدین سعیدی په ګډون اته تنه ووجل او شپږ نورې ټپیان کړل ویل کېږي چې 14 د جمعه دننه د یوې فتحې پر مخال وشوه د جمهور ریاست د خبر پڼې لمخې ولسمشر کرزی د غبریت یو وحشیانه عمل بللی ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ډله سبانه بل سبا د بوتان له ټیم سره په نیپال کې لوبه وکړي دا د پاکستان له ټیم سره د افغانستان د فوټبال د لوبډلې له بریا وروسته له هیواده بهر د دې ټیم دوهمه مسابقه بلل کیږي د افغانستان د فوټبال ټیم هم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري افغانستان د اگست په 28 په یوې ډېرې جذابې لوبې کې د پاکستان ټیم ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه په دې مسابقه کې چې په کابل کې وشو افغانستان وروسته لشپک د شکل نو د فوټبال د داسیه ویلوبي کورباو او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنۍ واسار سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ 55 پوله یو روپۍ یورو سلور افغانۍ سلويخت پوله یو انګلیسي پوند شپږ اتیا افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ زر ایراني تومن 10 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري 500 شپږ سلويخت افغانۍ د ملګرو ملتونو سیړونکو د کیمیاوي وسلو د بریده د پیخله تحقیقات ورسته په دمشق کې خپل هوټل پریخود او د سیخکاری شه د غډل له سوریه د وتلو په حال کې ده د سیړونکو خپل تحقیقات پرون پایته ورسول شواهد رغون کړل او ټکل شوی د چور سره رخصتي سیمپلونه په اروپا کې وسیړي د ملګرو ملتونو سیړونکو په داسې وخت کې له سوریه وځي چې د امریکا پوځي بیړۍ د مدیترانې په ختیځ کې له توغندیو سره ځای پر ځای شوې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل تروسه پر سوریه د بریټ پریکړه نه ده کړې خو سرګنده کړه چې د زهرجن غاز کارول د منلو نه دي
دا ډول بریټ نړۍ ته یو غوښته موږ نه شو کولای چې داسې نړۍ ومنو چې هلته غاز پر خزو ماشومانو او بیګونا ملکیانو پوډیره ناوړه بڼه استعمالیږي
اوباما زیاته کړه چې د سوریې د کیمیاوي وسلو برید نړۍ ته او د امریکا ملګرو هیوادونو ته لکه اسرائیل او اردن ته یو لوی ګواښ بلل کېږي. په مصر کې د ورسته او ناکرریو په ترڅ کې د لږ تر لږ شپږ کسانو د وژلو او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو. د مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه چې له واکه د لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي په زرګونو پلویانو د جمعې په ورځ په قاهرې او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریون وکړ. رپورټونه څرګندوي چې اعتراض کوونکو وړې وړې مظاهرې چې پکې په سلګونو کسان راغونډ شوي وو جوړې کړې وې. سو امنیتي ځواکونو ته د ګډو مظاهرو ځپل ګرانه شي. د جولای له درېمې را په دې خوا چې محمد مرسي له واکه لرې شوی د پوځ د ملاتړي حکومت ځواکونو په سلګونو کسان د ناکرریو په ترڅ کې په مصر کې وژلې دي. امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د ډلې اکثره مشران هم نیولې دي. دغه ډله مظاهرې کوي سو مرسي بیرته جمهور ریاست ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو د موبایل ټلیفونونو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د موبایل ټلیفونونو له وړیا خدماتو لاس واخلي سو په ټولنه کې ځوانان له هغو کارونو راوګرځول شي چې د ټولنې له اخلاقي اصولو سره سم نه وي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو وویل د سپتمبر له دوهمې وروسته باید د ټلیفون کمپنۍ خپل ټول هغه امتیازات چې د وړیا خبرو او د وړیا میسجونو لپاره یې خلکو ته ورکوي بند کړي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو څرګنده کړه چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې ګڼو خلکو شکایت وکړ چې دغه ډول وړیا خدماتو د دوی ځوانان او ځوانانې هڅولې چې یو له بل سره اړیکې ټینګ کړي. په مرکزی او ایالتی پارلمانونو کې هم یو شمیر وکیلانو دا خبره کړې ده. د پنجاب اسمبلی کې وکیل شیخ علاءالدین وویل الکان او جونیر ټول شپه په موبایل خبرې کوي چې له دې سره زموږ د ځوانانو اخلاق خرابېږي. او د تاجکستان پارلمان پرون پریکړه وکړه چې د نومبر د میاشتې په شپږمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا پریکړه پرون د تاجکستان د پارلمان د دواړو خونو د غړو په ګډه غونډه کې وشوه. ډېر اټکل کېږي چې جمهور رئیس امام علي رحمان به د جمهور ریاست د څلورمې دورې لپاره ودرېږي. امام علي رحمان د 1994 میلادي کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی او وروسته یې واري په 2006 میلادي کال کې د جمهور ریاست انتخابات په 90% د رای وګټل خو د نتایجو په اړه جنجال موجود و. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ایران ته یو افغان هیئت روان دی خو ستونزې لري. خبرونه کې مو د ګردیز په محکمه کې د اداري فساد مسله هم څېړلې.
ایز دې دوه مخکنه ول نظر ډالر اخیستی درې کسه برات سو ما زرته $12 کاله کړه.
په خبرونه کې مو د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو له انتقاد خبرو چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل سیاسي دریز په تیرو 12 کلونو کې ناسم غني.
افغانستان باید بهرنی پالیسی جوړ کړی وای او بهرنی پالیسی کې د پاکستان ځای ځانګړی کړی وای.
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه مول نه ویو تر لاسه کړیو معلوماتو خبرو. د سوریې حالات څارو چې امریکا قانوني لار لري چې بریټ پرې وکړي کڅرنګه ل ډاکټر ملک زیبا وورو.
د نخ پرس ناروغي دومره زړه د لکه انسانان چې دنیا ته مې سره غلي.
د همدې سړي ناروغي په اړه د روغتیا د شمنې پروګرام کې اوریدل شي. تکل شوی بچې د افغانستان د حکومت یو پلاوی ایران ته ولاړ شي او له ایراني چارواکو سره د یو شمېر افغان کډوالو پر ستونزو خبره وکړي. ایران خبرداري ورکړې ده چې یو شمېر افغانان بل خپل خاوري وباسي. دغه موضوع احمد زبیب ژمن تعقیب کړی دی. ژمن صاحب څه معلومات ستاسو تاسو معلومات سړي په دې ارتباط؟
بله، د اوریدونکو د معلوماتو لپاره باید ووایو چې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې وه چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر پر سرپرستۍ یو پلاوی ایران ته ولاړ شي او هلته د افغان کډوالو د نوي راپورته شوې ستونزې د حل لپاره د ایرانو چارواکو سره خبرې وکړي. دغه ستونزه دا ده چې هلته د 400,000 نه تر 600,000 افغان کډوالو کاري ویزې د سنبولې یا د روان میاشتې تر 15 پورې، یعنی تر شاوخوا 15 شپږ ورځې وروسته دغه ویزې وخت ختمیږي. د ایران حکومت اعلان کړی چې کله هم دغه وخت ختم شي نه د 15 دسمبر نه وروسته دوی دغه شپږ لکه یا څلور لکه تر شپږ لکه نفر پورې اجبارا او په زور د ایران نه شړي. چې دلته د افغانستان کابینې په دې اړه باندې اندېښنه وښودله چې دا به افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو دا چې دا هیئت تللی او که نه، مونږ څو دقیقې مخکې د کډوالو چارو د وزارت له ویاند اسلام الدین جرأت سره پرې خبرې وکړې. هغه ویلي چې د دې هیئت د تګ په اړه د ایران حکومت ته یو مکتوب استول شوی د افغانستان د خارجي وزارت لخوا، خو تر اوسه پورې د ایران حکومت د دې مکتوب جواب د افغانستان حکومت ته نه دی ورکړی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مکتوب هنوز فرستاده مینیم، به خصوص از طریق وزارت خارجه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران تا این سفر تنظیم شوه، اما تا هنوز پاسخ روشن در این ارتباط با هم میشه گفت که ایتونه پاسخ دریافت نکردیم و تلاش ما جریان داره به این منظور که ما قبل از 15 سپتامبر هیئت افغانی وارد ایران شوه و در این ارتباط گفتگو باید صورت.
البته ځینو رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې د ایران حکومت د دې سفر سره موافقه نه ده کړې، نه ده موافقه دغه سفر رد کړی ده چې افغان پلاوی د لاړ شي او د دې ستونزې باره کې د هغوی سره خبرې وکړي. خو اسلام الدین جرأت ویلي چې تر اوسه پورې دغه سفر نه ده لغوه شوی او دوی کوشش کوي چې هیئت لاړ شي او افغان کډوال هلته له دې ستونزې سره مخ نه شي چې د ایران حکومت په زور او په جبر سره په ډله ییزه توګه و شړی. تر دې مخکې هم څو ځلې د ایران حکومت په داسې یو اقدام لاس پورې کړی چې په هر ورځ، یعنی په کتلوي او په ډیر شمیر کې کډوالې له خپل خاورې څخه، خصوصا هغه کډوال چې هلته د پاتې کېدو اسناد او ویزې نه لري، هغه شړلې دي او دلته بیا په داخل کې او هم په لاره کې هغوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. په ډیر شمیر کې چې یو ځلې له پولې دی خواته کډوال راشل کیږي، دلته دی غوی د سرپناه ستونزه راپورته کیږي، دلته غوی ته د ترانسپورت ستونزه راپورته کیږي او هلته تر دیجی پور راتګ پورې هم غوی له ستونزو سره مخ کیږي د ایران د پولیسو او د امنیتي ځواکونو لخوا. نو اوس به وکتل شي چې آیا ایران به دغه هیئت ته اجازه ورکړي چې مخکې له 15 دسمبر هلته ولاړ شي او دا ستونزه به ایراني حکومت سره مطرح کړي چې تر څو هواره شي.
ژمن صاحب، مننه. له احمد زبیر ژمن څخه مو واورېدل چې د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په مشرۍ ټاکل شوی دی چې یو هیئت ایران ته ولاړ شي څو د هغو څولکو افغان مهاجرو د ویزې غم وخوري چې په ایران کې موده ختمه شوې ده او ایران خبرداری ورکړی دی چې په لنډ راتلونکي کې به دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د استرالیا سریاسم وایي دی ډاډه دی دا غو عسکرو پاړه بچړنه وشي چې په افغانستان کې د یو وشل شوی وسلوال د مړی د لاسونو د پریکولو تور اور باندې لګول شوې ده. کیفن راډ دا مسله تر هغه وروسته یاد کړه چې په افغانستان کې استرالیایي ځواکونو د یو اویا هم څو وسلوالو د لاسونو په پریکولو تورن شول. د استرالیا کورنی مطبوعات د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د قمندانۍ په حواله وای د افغان او استرالیایي ځواکونو لخوا په زابل کې د هغو ګډو عملیاتو پر مهال چې د اپریل په میاشت کې ترسره شوي وو د داسې ناوړه چلند پر امکان څیړنې کوي. فریده هوډ سیفی رپورټ لري.
د استرالیا صدر اعظم وایي هغه مطمئن دی چې د دې هیواد د دفاعي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ هورلي په افغانستان کې د څو تنو وسلوالو د جسدونو د لاسونو د پرې کولو په اړه هر اړخیز تحقیقات کوي. کیفنن راد ویل د تورونو عسکرو په اړه به تحقیقات وشي او نتیجه به اعلان شي. تر دې دمخه ویل شوی وو چې یو شمیر استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بدن د غړو په پرې کولو تورن دي. خو بیا وروسته د استرالیا رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د اپریل د میاشتې په پیښې کې استرالیایي عسکرو د یو یا څو تنو وسلوالو لاسونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دا پیښه د افغان او استرالیایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د زابل په ولایت کې ترسره شوي وو شوې وه چې څلور تنه مخالف وسلوال پکې وژل شوي وو. وروسته بیا د وژل شوو وسلوالو لاسونه په اوروزګان ولایت کې د استرالیا پوځي اډې ته یوړل شول سو هلته ور باندې چیرنه وشي. د استرالیا د وسلوالو ځواکونو قومندانې ویلي د دې عملیاتو هدف د هغه قومندان وژلو چې د اورزګان شاوخوي د وسلوالو یو شبکه اداره کوله. ادعا کیږي چې د عسکرو لکتر لګه د یو وژل شوی وسلوال لاسونه پرې کړی وو او بیا یې د هغه د ګوتو د نښان د اخیستلو په خاطر په ترینکوټ کې خپل مرکز ته وړی وو. استرالیا په افغانستان کې یو نیم زر عسكر لري چې ډیره برخې په اورزګان کې دی ردی. یو استرالیایي سیاسي کارپو الن بی ایم وای په دې اړه په کار دی په لوړه سطحه څېړنو شي او نتیجې ټولو ته څرګند شي. راپورونه وایي دوی لزن سره د څېړنې لپاره وسایل هم وړي، خو استرالیایي رسنیو نه دی ویلي چې ولې د وژل شوو وسلوالو څخه د ګوتو د نښان د اخیستو په هدف د هغوی لاسونه پرې شوي دي. سره لدی چې یاد شوي وسلوال له استرالیایي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي، خو ویل کیږي چې د بدن د غړو پرې کول په استرالیا او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د جګړې د قانون خلاف خبره ده.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي پرته د پیسو له ورکړې د ګردیز په محکمه او څارنوالیو کې کار نه خلاصي شي. دوی وایي قاضیان او څارنوالان خلکو ته د بډو اخیستو په خاطر وړې دوسې پلوی لاسلویوي او خلک مجبوروي چې په عادي مسله هم سلګونه زره افغانۍ ورکړي.
خدای لا دوی حکومت لا دوی قرضی لا دوی پیغمبرونو لا دوی تسی لا دوی
د پکتیا محاکم او څارنوالۍ په مخ کې ولاړ خلک وایي چې د دوی دوسیه د بډو د نور کړې په صورت کې په میاشتو په یوه او بل بهانه د دې لپاره ځنډول کیږي چې خلک په تنګ شي قاضي او یا هم څارنوال ته هومره پیسې ورکړي څومره چې ترې غواړي. د پکتیا څو تنه هغه اوسیدونکي د محاکم او څارنوالۍ په اړه راته وایي چې دا مال په زندان کې دي. وای په محاکم او څارنوالیو کې د بډو د ورکړې په خاطر دوسیه ځنډېدلې وي او چې پیسې نه دي ورکړې نو پریکړه داسې شوې ده چې دوی باید زندان ته لاړ شي او په زندان کې خپل ټاکل شوې موده تیر کړي.
زه بریدمن مخابره د لوا اولیا مې خوست د اردو مل زه یو زیپن راغلم پر رخصت باندې چې که رخصت ملاره بیا ما په څارنوالۍ کې ورته ویلې ما که زه په هغه ورځ چې دا اختتاب کې دوه خوست اختتاب ته اړولې دا قرار دی منځل که په دغه ورځ باندې زه رخصت یا غیر حاضر یم خو په دې هغه کې ما اشتراک کړی او که په کتا کې حاضر یم ما ته یو استلام راکړي زه کې ته نه جواب کړم. دا خو ټوله چوکۍ نه سو استفاده ده. قاضیان پیسې خوري پیسو په سر ما ته قید راکړی. اوله محکمه کې منبرات اخیستی، دویمه محکمه کې پل اخترجان سرنوال دا په اوازه ګډه کړې ده په منطقه کې $1,000 ولی الله قاضي نه میږي په رئیس د استناب ده رئیس د دویم محکمې $1,000 اخیستی درې کسه برات سو ما دغه ته $12 کاله قید راکړی.
رحمان رحیم زه روح الله ولی جبار دګربوی اوسیدونکی د ګردیز پکتیا. زه ما یو موبایل خرڅ کړی و، خالی موبایل پنځه نوی موبایل د پوښ خرڅ کړی و. هغه سړی اختطاف چی ووته اختطاف چی و چې کله سړی اختطاف کې پوښ نو دای کی راځي د موبایل په ذریعه دای کی کړی و چې کله د موبایل په ذریعه کړی چې سړی ته ټلیفون کړی چې ماته $5,000 راولېګا زه تا ورور خوشی کوم. هغه سه دای ونی و چې دای سي اته لور تر ورک شو وی ویلې دغه موبایل ما د پلانکی وسره نه واخسته خطاب چی دی مانه وجو
کله هم د اریوب زازای مخبل دکاندارانو یو د ششته کې مو دکانونه د سازای پرچون امریکایان هر کو شو مو گیونی و دغه نه یوړو خوسته خوست کې هیڅ ثبوت نه در صفای دار شوه او دلته راغلی او دلته کوم ثبوت نشته نه کوم ګناګار یو نه کوم ګنا کړی پښو خو صرف دای چې تاسو جامع په بارو ته لګیدلی ضرور کله قاعده پرو کړه.
دغه خلک وای د پکتیا په زندان کې ډیر داسې کسان پراته دي چې پرته لکم جرم کلونه کلونه د زندان دننه وخت تیر کړی دی او د دوی په خبرو هغه څوک چې په جرمونو کې ښکیل وو د پیسو د ورکړې پر اساس وسم خلاص ګرځي او په نورو ورځنیو جرمونو کې لاس لري. د خلکو په وینا کې لوی لوی مجرمین څارنوال یا قاضي ته د هغوی له غوښتنې سره سم بډې ورکړي ښایي له هر ډول ستونزې څخه خلاص شي او پر ځای څوک بې ګناه زندان ته واچوي. دا څارنوالۍ مخته ولاړ یو کس چې له ډېر وخت راهیسې په ګردیز ملکی څارنوالۍ کې دوسیه د بډو د ورکړې په موخه ځنډېدلې دا نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړی خو که په قومندانۍ کې پیسې ورکړې بیا نو مجال نه دی چې څارنوالۍ ته دې دوسیه راشي او که له هغه ځایه راشي نو بیا څارنوالۍ کې باید سړی په لومړي سر کې خپل کار هر څنګه چې وي خلاص کړي چې دوسیه یې محکمې ته لاړه نه شي او که هلته لاړه نو بیا یې په کمو پیسو د خلاصون طریقه ورکیږي. کی د ایوای دا نظام دومره پاسیت شوی چې لاسکر نیول بیا تر کرزی پورې ټول د ایوې کچې خلک دی. هر څوک په خپل وس پړ دی، څارنوال ځان ته روپۍ غواړي، عسکر ځان ته، قاضي ځان ته، هر څوک ځان ته لګیا دی او د ولس وینه زبېښي او هیڅوک نشته چې سړی پرې په دې اداره کې باور وکړي. په پکتیا کې د استیناب محکمې مرستیال او د جزا د دیوان رئیس قضاوتمل صاحب شاد سمکنی د خلکو دا تورونه چې په محکمو او څارنوالیو کې ترې بډې اخیستل کېږي نه ردوي، خو وایي چې دوی د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې او په خبره که هر چا له خلکو څخه د بډو اخیستلو غوښتنه وکړه دوی دې خبر کړي چې په اړه یې اقدام وکړي.
نو کسب سزه ته وایم چې سل په سلو کې تاسو به سره قبول نه کوئ، خو د نورو په نسبت درته کویم جزی بوی زما پاکی دا خو نشته دی. زه خپله مسلمان یم، من هیڅ مسلمان درته وایم چې نشته دی چې مونږ قانون په ځان پلی کړی دی، قانون مراد کړی مو دی، هیڅوک به پیدا نشي. دا ګازو د میدان شکایت خو هر څوک کوي، باید شکایت مستند واوسیږي.
دا پکتیا ډیر اوسیدونکي له مرکزی ادارې غواړي چې د دې ولایت د لوړو ادارو او قضایي ارګانونو کارونه دې وڅېړل شي او په دغه ادارو کې د مثبت بدلونونه راشي او خلک دې له دې کړاواره وباسي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
په پکتیا کې مو د اداري فساد د تورونو په اړه رپورټ اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اوریده.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر سیاسي دریز یو شمیر کتونکي او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمیر غړي انتقاد کوي چې په تیرو 12 کلونو کې دغه سیاست سم مخته نه دی بیول شوی. په دې اړه قسیم سلیمان له کابله یو تحلیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانستان 2014 کال ته نږدې کېږي او نړیواله ټولنه په دې هېواد کې خپل پوځي او اقتصادي حضور کموي، د سیمې یو شمېر هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي نظر ورکوي چې پاکستان په سیمه کې خپل ګټې د کړکېچ پر مسله کول کې ویني او په تیرو 12 کلونو کې هم همدا پالیسي د افغانستان په وړاندې لوبولې ده. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی داسې وایي:
65 سالې کې از عمر پاکستان میگذره.
پندش پیت کاله چې د پاکستان له عمر څخه تیریږي، پاکستان د سیمې د ستونزو یو برخه وه. پاکستان د خپل حاکمیت بقا په کړکیچ کې ګوري. په خوښنۍ سره چې افغانستان د پاکستان په وړاندې د راکړې ورکړې سیاست نه درلود، تل یې د زاریو او ننواتو سیاست لوبولې دی. دا ډول سیاست هیواد هغې مرحلې ته رسوي چې هر ورځ یې بحران وي.
د ځینو کتونکو په اند پاکستان په تیرو 14 کې افغانستان خپل استراتیژیک عمق بللی دی او په دې هڅه کې دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اړوندو مسایلو کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین هم په دې باور دي چې پاکستان په تیرو 12 کلونو کې هم د افغانستان پر سر له نړیوالې ټولنې څخه ستر امتیازونه ترلاسه کړي دي. دوی په همدې موده کې د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې د پاکستان په وړاندې روښانه پالیسي نه درلوده. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا په دې اړه وایي:
دا چې پاکستان له افغانستان سره په تیرو 12 کلونو کې شخړې درلودلې او افغانستان باندې منظم یرغلونه کړي دي او لا ادامه لري، نو دلته اړینه دا وه چې افغانستان هر څومره ژر چې ممکن و باید بهرنۍ پالیسي جوړه کړې وای او بهرنۍ پالیسي کې د پاکستان ځای ځانګړی کړی وای چې دا کار ونه شي. نو د دغه په نه موجودیت کې حامد کرزي حکومتي
د شغلی اوریا په خبر افغان حکومت ته لازمه و چې د پاکستان لپاره سری کرښې جوړې کړي وای او د متقابل ګټ پر اساس یې یوه روښانه تګلاره غوره کړې وای. بله مسله چې پاکستان یې په اړه تل اندېښنه لري هغه د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې دي. هند په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګولي او د نړۍ په کچه په دې هېواد کې 5 ستر مرسته کوونکی ګڼل کېږي. کابل همداراز له نوې ډیلي سره د ستراتیژیکو همکارۍ سند لاسلیک کړی دی، کوم سند چې له هېڅ کوم ګاونډي سره یې نه دی لاسلیک کړی. خو پاکستان تل هڅه کړې چې هند ته د افغانستان د نږدې کېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او د ناامنیو په جوړېدو سره غواړي پر افغان حکومت فشار راولي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان څخه یو لړ عمده غوښتنې لري او تر څو چې دا غوښتنې ونه منل سي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه بندوي.
پاکستانیا بعد از مذاکرات بسیار طولانی
دی وی پاکستانیانو وروسته له پراخو بحثونو او وروسته له دې چې له وسلوالو طالبانو څخه له خپل ملاتړ څخه انکار وکړ، بل اخر د امتیاز په توګه افغاني لوري ته شپږغښتنه وړاندې کړې. څو دا امتیازونه پاکستان قانع کړي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ زمینی سند نه لاسلیک کېدل، په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول، په پاکستان کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د افغانستان د قانونو په استخراج کې پاکستان ته ځانګړی امتیاز ورکول او په سرحدي مسایلو او بو کې د امتیازونو ترلاسه کول د سالی په وینا له افغانستان څخه د پاکستان اساسي غوښتنې دي. نوموړی وایي یاد مسایل ته په کتو دا تمنه کېږي چې د افغانستان په مقابل کې به د پاکستان تګلاره بدلون وکړي، خو حکومت بیا وایي چې دوی توانېدلې په همدې موده کې متقابل ګټ ته په پام سره د سیمې په ځانګړي توګه له ګاونډي هیوادونو سره یوه روښانه تګلاره ولري. په تېرو 12 کلونو کې جمهور رئیس حامد کرزي 40 ځله د لوړپوړو حکومتي پلاو سره پاکستان ته سفرونه کړي دي، خو دې سفرونو او هڅو د موجوده ستونزو په هوارولو کې څه خاص رول نه دی لوبولی. جمهور رئیس حامد کرزي په روانه میاشت کې پاکستان ته د خپل سفر مخکې کې وی خبري غونډې ته ویل چې مخکنی سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې ګټه وروه.
در مورد رابطه با پاکستان،
له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې په داسې حال کې چې موږ پاکستان ته خپل مخکنی سفرونه څخه د افغانستان د امنیت د هکېدو په برخه کې خیل اثر اړولنی نه درلودې. د غرس په پاکستان کې هم امنیت ورستر بلې مخ په خرابې دودی، خو د دولتونو ترمنځ د اړیکو او تګراتک په برخه کې ښه کارونه وشول، بیګټي نه وو. د یو ملت په توګه باید زموږ هڅې هیڅ وخت ونه درېږي په هر برخه کې چې وي.
افغانستان په تیرو 12 کلونو کې له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي اړیکې لري. د غرض له امریکا سره د ستراتیژیک امنیتي سند په اړه هم درې پړاو خبرې تر سره شوي، خو د سیاسي کتونکو په باور افغان حکومت نه دی توانېدلی چې له همدې اړیکو څخه د خپلو کورنیو او بهرنۍ ستونزو په هوارولو کې لازمه ګټه پورته کړي، او همدا علت دی چې له هم افغانستان له ګاونډیو سره ګڼې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې لري.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر سیاسي تګلارې ځینې افغانان انتقاد کوي چې په تېرو 12 کلونو کې دغه مشکل هوار نه شو. اوس په ورشو پاکستان ته، په پاکستان کې چې کله اسامه بن لادن ووژل شو، دغه پیښه په اړه تازه څېړنې شوې دي، او دا څېړنې داسې شي چې د اسامه بن لادن د مړي د معلومولو په ارتباط په افغانستان کې د ډي ان اي معاینات شوې دي. د مسلې تفصیل د واشنگتن پوسټ رسپانې په سنات له جانقه علي کوزي څخور.
امریکایي کمانډوګانو چې د 2011 کال د می میاشتې په دوهمه په ایبټ آباد کې اسامه ابن لادن وواژه، د امریکا له هغو سټلایټونو څخه یې کار اخیستی و چې پاکستان ته متوجه کړي ول. دې سټلایټونو برقي سیګنالونه اخیستل او معلومات یې راټولول. راپور وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې هغه مهال په پاکستان کې د القاعده شبکې د غړو لهني او موبایل ټلیفونونو ته لار کړې وه، او د خاص پام وړ مکالمې او خبرې به اوریدلې. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څېړونکي وایي د یو ټلیفون جغرافیایي موقعیت معلوم کړ، او دا ټلیفون په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن له استوګنځای سره وصل و. د بن لادن د ځای معلومولو او وژلو عملیات محرم ساتل شوی، او جزئیات د امریکا د 2013 کال استخباراتي لګښتونو په مالی راپور کې تر توره بودیجه تر عنوان لاندې ثبت او قید شوی دي. دا معلومات واشنگتن پوسټ رسپانې ته د امریکا د استخباراتو پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنودن ورکړي چې د اسامه ابن لادن د وژنې عملیاتو ته یې ولنډه اشاره کړې ده. په اسنادو کې ویل شوی چې د اسامه دا استوګنه پر کور باندې له عملیاتو څخه 8 ساعته وروسته د هغه له بدن څخه پر اخستل شوو نمونو باندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د استخباراتي ادارې په یو لابراتوار کې د ډي ان ا آزمیښت شو او هویت تصدیق شو. د امریکا د استخباراتو په مالی راپور کې دا هم څرګنده شوی چې په ایبټ آباد کې د اسامه د استوګنه پر ځای باندې له عملیاتو څخه یو میاشت وړاندې د هغه د ځای تصویرونه اخیستل شوي ول او عملیات اجرا کولو ته برابر شوي ول. اسناد ښیي چې سی آی ا دغه راز یو پاکستاني ډاکټر او نور روغتیایي کارکونکي وګمارل چې د اسامه له کور څخه د ډوډۍ نمونې راټولې کړي ترڅو معلومه شي چې په دغه کور کې وختل شوی کس ژوند کوي. د پاکستان یوې محکمې ډاکټر شکیل اپریده د 2012 کال مې میاشت کې د دولت پر ضد د سیسي جوړولو باندې محکوم کړ. د پاکستان یو جګپوړي قضایي هیئت د پنجشنبې په ورځ په اپریدی باندې د 3 کاله بند سزا رد کړه، او له سره د بلې محاکمې غوښتنه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
سید آغا صحاک للغمان پرستولی سمسکیلی که افغان چارواکی لی ایران سر ولی جدی خبری نکوی. پو ایران که در میشتو افغان کدوالو دستون زی پاره یوش میر نور اسمی سونم را رسیدلی دی او تقریبا پتولو که ور تا غشتن سویده خو دوغو کسانو خپل نمونه ندراتلی کدی. محمود روشن در غزنی لی که پا غزنی که امنیت دیر خراب شویده. عبدالرحمن لیکلی دی در کندوز امنیت پا خرابی دوده. یو بل اوریدونکی لیکلی دی چې تیره شپه د غزنی په اسفندی کې یو اربکی ووشل شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان